السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ورې ک تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیوی چولې غواچوي، د غیل لارې هم تاسو مشال ریډیو خبرونه اوریدلې شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په روانه خبرونه کې درته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د لیکوال حنیف خلیل پاړه دی. ډاکټر حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو مرکز مشر دی. هغه د پښتو ادب د یو څېړونکي په حیث مشهور دی او تر اویاو زیات کتابونه یې لیکلي دي. د دا کتابونه په پښتو، اردو او انګلیسي کې لیکلي دي. هغه په پښتو کې پی ایچ ډی او په اردو کې ماسټري هم کړې ده. زموږ همکار راشد خټک له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې او دا تفصیلي ریپورت یې را لېږلې ده.
ډاکټر حنیف خلیل د پښتو په معاصر ادب کې د سیړنې او کره کتنې په حواله یوه پېژندل شوې نامه ده. هغه په مجموعي توګه تر اویا زیات کتابونه لیکلي دي. د هغه د کتابونو موضوعات او ژبې هم جلا جلا دي. هغه په پښتو، اردو او انګلیسي ژبو کې لیکل کوي. ډاکټر حنیف خلیل په کلاسیکو شاعرانو او نوو لیکوالانو د سیړنیز کار کولو نه علاوه د کره کتنې په میدان کې هم د قدر وړ کار کړی دی او د شاعرۍ هم دوه ټولګې چاپ دي. موږ ستاسو لپاره د ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې ده چې د دوی د کارونو او د پښتو ادب ماضي، حال او راتلونکي په اړه ترې وپوښتو.
ډیمشه ډاکټر صاحب، زموږ خبرونه ته په خیر راغلی. صحت مو څنګه ده؟ طبیعت مو څنګه ده؟
ډیره مننه راشد صاحب، شکر بالکل ټیک ټاک یم، صحت مې هم ښه ده، الله کرم.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډیر مشهور یې په ادبي حلقو کې هم او په عامو خلکو کې هم د خپل کار او زیار په وجه، خو بیا هم که زموږ اوریدونکو ته سره لکه خپل لنډه غونډه پیژنګلو کې چې چرته وزېږېدی، په کم کال کې وزېږېدی، زده کړې مو چرته وکړې او څه څه کارونه کوئ اوس په سب
زما خپل ذاتی نوم دی محمد حنیف خان او ادبی یا کلمی نوم زما دی حنیف خلیل. دی حنیف خلیل سره دا خلیل لاحقه چې دا زما د قبیله پیژنګلو هم ده، یعنی زه د خلیل قبیله سره تعلق لرم. د پېښور په برنوي کلي کې زیږیدلی یم په 1903 کې، د مئی په میاشت کې 12 مئی. د پلار نوم مې زین خان دی. وړومبی زده کړې مې د سپین وړی په مډل سکول کې کړې وې، ځکه چې په نوي کلي کې سکول نو. نو تر پنځم صنف پورې په سپین وړی کې ما سبق ویلو. بیا د شپږم نه تر لسمه په اسلامي کالجیټ سکول پېښور یونیورسټي کې ما سبق ویلو، لسم مې پاس کو. یو لسم نه تر څوارلسمه پورې په آرټس کې اسلامي کالج پېښور کې ما سبق ویلو. او بیا دا 1993 زمانہ وچ ما سوار لسم پاس کو. بیا زراغلم پیخور په هنتون ته په پختو کې ما ماستر ډیگری واخیستله، یعنی ایم اے پختو مې وکا په 1999 کې. په 99 کې مې په اردو ادبیاتو کې هم ماسٹر وکړو. پی ایچ ڈی ما په 2009 کې کړې ده، ترقی پسند تحریک او د پختو شاعری زما موضوع. بیا دینه پسته ما خپل چاغه سرکاري ملازمت او یا نور کارونه دی هغه ورته وای. نو دې دوران کې په دې ریډیو سره بزه تړلې و. ما سلور 15 کاله ما په ریډیو کې هفتوار پروګرام کولو، ادبی کاروان د عنایت الله ضیا صاحب په مشرۍ کې، پروډیوسر ضیا صاحب. دغه دوران کې زه اخباری صحافت ته لاړم. یو کال ما په کسوټی اخبار کې د پښتو برخې د مدیر په حیثیت کار وکړو، د سب ایڈیٹر، کشر مدیر. بیا سرخاب اخبار کې زه د پښتو پاڼې مدیر جوړ شوم. په وحدت اخبار کې ما په نیوز سیکشن کې سو کال کار وکړو. دغه نه پسته زما د سرکاري ملازمت دا دور شروع کیږي. لږه موده خو ما د سکول استاد یو کا، خو په 2000 کې بیا زه لیکچرار شوم په ڈی آئی خان کالج کې، د پښتو لیکچرار وم. 2004 پورې په هغه کالج کې وم. بیا دغه شان زه راغلم د قائد اعظم یونیورسٹی پاکستانی مطالعاتو مرکز ته، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز، قائد اعظم یونیورسٹی ته د لیکچرر په حیث راغلم. نو 2004 نو اخله تر اوسه پورې زه په قائد اعظم یونیورسٹی کې یم. زما په قائد اعظم یونیورسٹی کې په پاکستانی مطالعاتو کې چې کومه څانګه ده هغه پښتونخوا ده، یعنی زما سبجیکټ پښتونخوا دی چې په هغه کې د پښتونخوا ادب، سیاست، جغرافیه، تاریخ د هر سره یونیورسٹی کې زه د ډایریکټر عہدې ته را ورسېدم د خپل انسټیټیوټ، او دوه ویشت کاله به کېږي چې دا زما ملازمت روان دی په دې قائد اعظم یونیورسټي کې، نو اوس هم زه په قائد اعظم یونیورسټي کې یم.
ڈاکٹر صاحب تاسو د یو محقق په حیث مشهور یې، نسړن کار او سړون کې او تحقیق کون کې خدای ته وځي د تاسو د ادبی تحقیق چي دی، مثلا د څه شوی نه دی خو ځل کا څه فرض کوم کنه چې حبیبی صاحب ویل چې رحمان بابا چې دغه د مارچ په 12 نیټه مړ شوی، بیا کامل صاحب ویل چې ناغه خو په اپریل کې وفات شوی، بیا رفی صاحب ویل چې ناغه په جون کې، بیا هیواد مل صاحب بلا نیٹا یاد اکڑا، کلندر سے بلا یاد اکڑا، امیش سے بلا یاد اکڑا، ڈاکٹر ہانی فریل پکو چنا آغا پا دسمبر کے پہاک رسے دلے ہو. نو دا دی گٹا سا دا دبتا دا دی تحقیق سا گٹا دا
ساسو دا خبر خو سم دا چی مونگا پا دی پختو کے کم تحقیق کو سیڑنا کو نو زن وڑی وڑی خبری ہم زمونگا دا تحقیق موضوع گرزی چی پا آغی کے سا دیر غٹی خبری نوی لکتا سو چی دا رحمان بابا دا پیدایش و وفات دا کلونو پا سیڑنا باندی پختنا کردی دا دا سی دا چی دا خو یو جز دی مونگا دا پورا پختو ادب تاریخ کے مختلف ادوار چی دی پا آغا دورونو کے پا مختلف موضوعات سیڑنے کو پا کلاسیکی ادب ہم کی گی پا نوی ادب ہم کی گی خوزر موضوعات رختیا ہم دا سیوی چی آغا گٹ دیر نہ لری لکہ در رحمان بابا دا پیدائش و وفات کلونا خود آغا یو گٹ خوی شتا چی تاریخ سماول دا سیڑون کی کار دے که پا یو وقت کی دا یو شاعر چاگو کلاسیک وی دا نن نسالور سوکال مخ کی تیر شوی دا آغا دور نوی معلوم یا دا پیدائش و وفات کلون غلط اٹکل شوی او نوی سندون پلاس راشی نو آغا هم سماول خو پکار دی دا آغا امرا گٹ خو لری چی غلطه بسامیشی دا مختلف دورونو چی کم حقائق دی آغا با مخی تراشی خو زه دا بیاوم ویل غوارم چی پکار دا چی مونگا پا دیر و غط و موضوعاتو کارو کو او دا خپل ادب دا تحقیق آغا پت گوشی آغا پت ارخونا روخانو کو پا کمو بانده چی ضرورت تی فائده دا گٹ دا نو پا آغا موضوعاتو هم کار روان دی ورسرا زنی وارو موضوعات هم وی لکه تاسو چی ورطا اشاراو کا اداغا وارو موضوعاتو سیرل هم بلکل بیگت نی دی
ڈاکٹر صاحب تاسو خو تراتیا زیاد کتابونه لیکلی دی کنومونه زرزر اغستلی شرطا زکا چی کده یاتیا کتابونه نومونه اخلی هم نو زمونگ داغا دا خبروان وقت پا پورا شی خو که داسی وای چی یرا سمرا کتابونه مو دا شیر دی سمرا دا تحقیق دی سمرا دا تنکید دی سمرا تذکری دی یا سمرا شری دی یا سمرا دیوانونه مو مرتب کری دی داسی پلند تو کدارا تو وای نو خبری چی زمونگ وردون کی خبر شی
داسی دا چی زما دا کتابونو یعنی دا چاپ کتابونو شمیر اویان اوریدلی دی دا پا دریو ژبو کی دی پا پختو اردو او انگریزی کی لیک ډیر لیکونه ما په فارسی کې هم کړی دي په نثر کې هم په نظم کې هم خو کتاب زما نشته په فارسی کې ځکه چې هغه عمر زه په فارسی پوهیږم نه چې پورا کتابونه پکې ولیکم کوم چې زما په دې دریو ژبو کې کتابونه دي نو په هغه کې ټول نه زیات خو پښتو کې دي او په پښتو کې چې کوم کتابونه دي نو یو شمیر داسې دي چې زمونږ په کلاسیکي شاعرانو دي په رحمان بابا په کاظم خان شیدا او دغه شان د ځینې شاعرانو دیوانونو تدوین لکه د رحمان بابا کلیات ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د کاظم خان شیدا دیوان ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د عبدالقادر خان خټک سلویخت حدیثونه، د صاحبزاده محمدی یو کتاب مستغاس، دغه کلاسیک سره سره بیا ځینې په شخصیاتو دي زما کتابونه په هغې کې څه اردو کې دي څه پښتو کې دي. نو په شخصیاتو چې کوم کتابونه دي په هغې کې په انګریزی کې خو په خوشحال بابا زما کتاب چاپ دی جینیس خوشحال، خو زمونږ د خپل دور په شخصیاتو باندې زیات لکه په حمزه بابا بابای غزل په کامل صاحب زما درې کتابونه چاپ دي، ماہ کامل، خطوط کامل او کامل په تصور کې، په همیش خلیل صاحب کتاب دی همیش خلیل ژوند او فن، په کاکا جی صنوبر په اردو کې کتاب دی، په کاکا جی صنوبر حسین شخصیت اور فن د اکادمی ادبیات نه چاپ شوی دی، په ولی محمد طوفان اردو کې، په تقویم الحق کاکا خیل صاحب په اردو کې، په سلیم راز صاحب یو تالیف دی زما چې د نورو خلکو مقالې ما تالیف کړي دي او خپل مقدمه او تفصیلات مې ورسره لیکلي دي. نو دغسې په شخصیاتو باندې زما یو برخه کتابونه دي. څه کتابونه زما داسې دي چې آغا پا نوی ادب دی لکه آینه د شلمې صدی په لسو جدیدو شاعرانو پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه هغه په ناول باندې کتاب دی، او ورسره په ځینې نورو موضوعاتو چې په هغې کې پښتو زبانو ادب کې تاریخ هم شامل دی دا په اردو کې دی. څه کتابونه زما د ژبو په اړه دي په اردو کې زیات لکه اردو کی تشکیل میں پشتونوں کا کردار، پاکستانی زبانوں کا تہذیبی مطالعہ، ترقی پسند ادب، کې اثرات پښتو ادب پر سمه ترجمه کړې دي د انګریزانا د لانجاینس کتاب آن دی سبلایم ما پښتو کې ترجمه کړې ده عرفائیت په نوم باندې ډاکټر طارق رحمان د انګریزي کتاب یو چپټر ما په پښتو کې ترجمه کړې ده پښتو ژبه په عنوان باندې د ټالستای کتاب کانفیشن ما په پښتو کې ترجمه کړې ده د اعتراف په نوم سم منظومه ترجمه ما کړې دي د عربی فارسی اردو او انګریزانا او یو څو ترجمه ورسره ده چې د پښتو نه کړی دی اردو ته او فارسی ته هغه بیل کتاب دی ستا سندره هم زما دی نو دغه شان ته په مختلفو موضوعاتو باندې کتابونه دي چې په دې کې زیات ماته ګران چې کوم دی هغه د کاظم خان شهدا شرح ده چې دغه دوه جلدونه چاپ دي دوه ټوکونه او نور به چاپ کیږي او څه کارونه روان دي د دې کې ډیر کتابونه ما نه پاتې هم شو ځکه چې په فیل بدی تور دومره ډیر کتابونه یاد ساتلم ګران دي
په ادب کې دغه تحقیق طرف ته ستاسو توجه څنګه لاړه دغه شوق مو څنګه پیدا شو ځکه چې دا خو خشک او ګران غوندې میدان دی په ادب کې
بالکل په ادب کې دا تحقیق رښتیا هم ډیر ګران او خشک هم ورته ویلی شي داسې یو میدان دی چې کار پکې آسان نه دی څه د انسان یو مزاج وي یو جبلت وي یو فطري صلاحیت وي او څه د انسان مطالعه وي شوق وي او بیا دغه حوصله وی تحقیق خوړی او حوصله هم غواړي نو زه چې د ادب د میدان ته راغلم نو راغلی خو د شاعرۍ سره وم شعرونه مې لیکل او په اخبارونو رسالو کې به هم چاپ کېدل مشاعرو ته به هم تلم خو زما په الکوالي کې ناسته او محفلونو داسې شخصیاتو سره قدرت ته جوړ کړ چې هغه ټول محققین وو یعنی زه په ابتدا کې د تقویم الحق کاکا خیل کلندر مومند صاحب د سعودي کون کو مرکا ډاکټر شیر زمان تایزی صاحب سره ناستې حبیب الله رفی صاحب آصف سمیم صاحب په افغانانو کې ډیر مشران ډاکټر زیار صاحب پسرلی صاحب سره دی چې محقق نو خدا غوی سره ناستې ولاړې او دغه شان سلیم راز صاحب زنه نکادان دوی سره زما ډیر نږدې تعلق ناستې ولاړې جوړې شوې نو که زه وایم چې د کلندر صاحب سهو لیکونکو مرکه او د دغه مشرانو سره ناستې دې زه دې ته جوړ کړم چې زه تحقیقي موضوعاتو باندې کارونه وکړم زلمی هیوادمل صاحب سره به زما ډېره ناسته کېدل په وفا اخبار کې سره دې چې زما په افغانانو کې نور ډېر خواږه ملګري کاروان صاحب نثار صاحب عابد صاحب او مصطفی سالک خو زما د کلي نه د ماشوموالي نه ملګري وو خو دغه ملګری خو زما همزولی او کشران ورته ویلی شي دغه مشرانو چې کله زه هڅولم چې زه د تحقیق وکړم نو ما ابتدا کې مقالې داسې ولیکلې د افضل خان خټک د پیدایش او وفات کلونه پر رحمان بابا د کاظم خان شهدا د جمال نظری او ځل نور چې په هغه زما حوصله افزایی ډېره ښه وشوه بل زما ړومبی کتاب په حمزه بابا وو نو په هغې کې تحقیق هم وو تنقید هم وو هغه ما ته ریسپانس ډېر خراب لو نو بس چې ما شروع وکړ د ځینې مقالو نه افضل خان خټک باندې کامگار خټک باندې په حمید بابا په رحمان بابا په دغه ځینې کلاسیک شخصیاتو باندې نو هغه ریسپانس او هغه عکس العمل داسې وو چې زه تحقیق طرف ته راوستم او څه زما هغه دننه مزاج هم داسې وو چې صبر آزما کار چې دی هغه ما کولی شو د حوصلې کار ما کولی شو بیا پکې خوند ډېر وو لذت ډېر وو که یوه نوې نقطه به دې هم پیدا کړه او په علمي مباحثو کې به مو پیش کړه نو د هغې به ډېره پذیرایي کېده بیا داسې وه چې د تحقیق دا کار داسې وو چې دا به خاص طبقې ستایلو یو خو داسې کړه چې عام شاعران او عام د کم سطحي خلک ستا صفتو کې نو هغه ډېر میټر کوي نه هغه ډېر اهمیت نه لري خو په تحقیق کې کار بستا چې ستایلو ډېر د لوړې پای خلکو به ستاینه کوله که ښه تحقیق به وو نو بس ما ته دغه عکس العمل دغه حوصله افزایي دغه مشرانو سره ناستې او زما خپل مزاج او جبلت زه دې ته اړ کړم چې زه دې د تحقیق میدان کې هم کار وکړم د تنقید میدان کې دې هم کار وکړم او هغه د الکوالي نه چې را شروع یم یعنی ما د کالج په زمانه کې په رحمان بابا او کاظم خان شهدا مقالې لیکلې وې په کامگار خټک چې ما مقالې لیکلې زه د دولسم جماعت طالب علم وم او د تقویم الحق کاکا خیل غوندې شخصیت دغې ستاینې کړې وې چې را دا خو په ظلمو کې د تحقیق یو مزاج هم راغلی دی. د خبرو وزدې ته تیارولم چې د تحقیق کول پکار دی، بیا ورسره تنقید کول پکار دی. بیا زما مطالعه هم زیاته د اردو ادب وه، نو اردو ادب کې ډیر علمي مباحث وو، نو هغې به هم دې ته هڅولم چې په پښتو کې دې دغه نوې خبرې راشي، تنقیدي مباحث دې هم راشي، تحقیقي دې هم راشي. دغه یو رجحان وو چې تر اوسه زما په ذات او په شخصیت باندې هغه غالب دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریدا، اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ډاکټر صاحب، د ځنه خلک تحقیق کوي د خپل شوق نه، لکه زمونږ عزیز چې دی زما تربور میا وکیل شاه پکیر خیل، او ځنه خلک کوي سندی تحقیق، یا تاسو ورته دغه تعلیمي تحقیق وای چې په پوهنتونونو کې څوک کار کوي، استادان وي، هغوی چې د ډاکټورا کوي، پی ایچ ډی کوي، بیا چې دا ریسرچ پیپر لیکي کنه، دغه څېړنیزې مقالې، دا د هغوی د کار ضرورت وي، نو په دې کې فرق څه دی په دواړو کې؟
دغه سندی تحقیق او دغه د خپل ذوق تحقیق کې وړومبې فرق خو د معیار دی. کم کار چې د یو ضرورت د پاره، د یو انکریمنت او ترقی او پروموشن د پاره کیږي، نو دغه معیار خو نه وي، هغه خو یو ضرورت پوره کول وي، او هغه د سندی تحقیقونه دي، که پی ایچ ڈی ده او که ایم فل ده. او بل زمونږ په دې پوهنتونونو کې د هغه معیار محققین شته هم نه، کم چې په ذوق باندې او په خپل علم باندې تحقیق شوی دی. تاسو که کمپیریزن وکړئ، موازنه وکړئ، نو په یونیورسټو کې د پروفیسرانو تحقیق ډیر سطحي دی، او بهر خلک چې کوم دي چې چا په خپل ذوق تحقیق کړی دی، هغه د ډېر لوړ معیار دی. یعنی تاسو د بهرنو خلکو تحقیق وګورئ چې پروفیسرانو نه علاوه دي. کامل صاحب وکیل وو، د هغه د پایې محقق مونږ تر اوسه نه لرو. کلندر صاحب د انګریزي ادب استاد وو، ایل ایل بی یې کړی وو. همیش خلیل صاحب خو څوارلسم کړی وو او ماسټر یې هم نو کړی. وکاب خټک وکیل وو. په دې کې د پښتو د ادب د میدان خلک یو هم نو. تقی مولا کاکا خیل د عربي اسلامیات وغیرہ پروفیسر هم وو او د پښتو هم وو، خو دغه تحقیق د پروفیسرانو ډیر اوچت دی. نو هغه کسانو چې کوم تحقیق کړی دی، هغوی د مشرق او د مغرب ژبې هم زده کړې دي، د هغوی تاریخونه هم کتلي دي، تهذیبونه هم کتلي دي، او په خپل ذوق باندې داسې تحقیق کړی دی چې سنوې خبرو کې پښتو ته سو ورکړو کې بخنو کې، نو هغوی نه انکریمنت اخیستو، نه پروموشن او نه ترقی غوښته، کار یې کولو او د پښتو ادب ادب تاریخ یې سمولو په پښتو ادب کې نوې تحقیقي بخنې کولې. بل طرف ته یونیورسيټي دی، نو هلته یو طرف ته خود ډیګرو لپاره تحقیق کیږي پی ایچ ڈی، بل طرف ته د پروموشن او ترقیه لپاره د ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن په منظورو شوو رسالو کې مقالې لیکل دي چې هغه صرف شمار پوره کیږي. دومره د لاندې سطحې مقالې دي، او بیا یو مقاله لیکي درې څلور کسان به خپل نمونه کې هغه درې واړو ته شمارل کیږي. نو د تحقیق معیار یې سردلان دی را گزار کو سرچپه.
زمون په پښتو کې چې زنه دغه پخوانی محققین دي، د دوی په وخت کې خو د تحقیق د نوي اصول چې کم دي دا نو راغلي کنه په زړو خطونو باندې دوی دغه کوله کار کو. لکه مثلا د عبدالحلیم اثر افغانی صاحب دی، نو که هغه تحقیق چې دی د نو اصولو پر رڼا کې نه دی شوی، دا هغه سر زخت ستاسو په خیال؟
بالکل، په یو دور کې د تحقیق نوی اصول نو، نو په هغه دور کې چې کمی آسانې وي، کمی وسیلې وي، کمی ذریعې وي، نو تحقیقات کېدل. خو تاسو چې کوم مثال ورکو د عبدالحلیم اثر صاحب، سره دې چې هغه ډېر عالم فاضل سړی و، په فارسي، عربي، اردو، پښتو، بلا ژبه پوهېدو، تر دې چې انګریزي نه هم استفاده کولی شوه، خو د هغې باوجود د هغه تحقیق سطحي او سرسري و. هغه کار خو ډېر زیات کړی دی په مقدار کې، خو په معیار کې احتیاط نه دی کړی. بس چې کومه خبره په زور راغلې تر دې چې هغه په خپل تحقیق کې د خوبونو حواله هم ورکولې چې ما خوب لیدلې ده چې دا خبره داسې ده، نو دا خو نه په هغه دور کې د تحقیق په اصولو کې د منلو وړ و، نه په نن دور کې د اصولو مطابق خبره ده. یا هغه به چې زه وایم چې د ځان نه څلور سوه کاله مخکې خبره هم کوي، نو هغه به چې زه وایم چې داسې ده، دا بالکل په هغه دور کې د منلو خبره نه وه. یا د علی خان قبر چې دی دا دی او دا نه دی، دا هم د تحقیق داسې اهمه خبره نه وه. نو اثر سے په تحقیق کې خو ډېرې خامې دي، دا د دور نه لږ وروسته ځنې نور محققین هم داسې شته چې د خپل مزاج مطابق سهل پسند او اسانې به لټولي او بس چې سبې ولیکل لري به دا خیال و چې دا ټیک ده. خو ګورم په هغه دور کې د کامل سبوند محققین شته، د تقویم الحق کا خیل غوند محققین شته، او لږ وروسته دور کې بیا د همیش خلیل صاحب، کلندر مومند، اوکاب خټک او ځنې نور ډېر تکړه محققین شته دي چې هغوی په خپل دور کې ډېرې صحیح خبرې کړې دي. نو په هغه وخت کې اصول نو، چې کوم اصول وو د هغه اصولو په رڼا کې هغه تحقیق اهم وو. دا نن چې اصول را هم غله، بیا هم دغه معیار تحقیق نه کیږي. یوازې میتډالوجي خو نه ده کنه، یوازې اصول خو نه دي، هغې دپاره علم پس منظر او هغې دپاره استناد پکار دی. نو که اوس اصول عام هم شو، استناد نشته، محنت نشته، خواري نشته، نو زموږ تحقیق خو لا د زوال سره مخ شو. د نو اصول و آسانو راتللو باوجود زموږ تحقیق د هغه معیار نه دی کوم چې پخوا وو.
په اوس وخت کې ښه محققین ولې نشته، یا ډېر ولې نشته؟ د یو څو کسانو نه علاوه داسې ښه مشهور محققین نشته اوس، لکه یو وخت کې کلندر صاحب هم و، اوکاب خټک هم و، همیش صاحب هم و، ټولو په دې برخه کې کار کوو. اوس په مشمار باندې یو څو کسان وي چېرته لګیاي، دا ولې تحقیق ته څوک ولې ناراضي په پښتو کې؟
اوس ولې ډېر نشته او ښه محققین نشته؟ یو وجه خو دا ده چې هغه ذوق، هغه ولوله نشته. دویمه وجه دا ده چې هغه علم او هغه پوهه نشته. درېیمه وجه دا ده چې په هغه عمره ژبو پوهېدونکي نشته. او ځینې نور وجوهات هم دي چې اوس د هغه معیار محققین موږ نه لرو، لکه پخوا مو چې لرل د شلمې صدۍ په دې منظو معنی کې چې موږ کوم محققین لرل. بس هغه یو دور و، په یو ځای ښه ډېر محققین وو او ټول ډېر خواریکښ، ډېر عالم فاضلان، او دا غوی بنیادی خبره ذوق وا. بل په هغه وخت کې قدردانی وا، قدردانی داسې چې کوم محقق به یو دریافت کو، سنوي خبره به وکړ، نو دا به ډېر لوی یو کارنامه ګڼلې شو. اوس داسې دور دی چې د علم قدر نشته، د سیړنې قدر نشته، درناوی نشته، او نه هغه عمره ذوق شته، نه هغه عمره لیول شته، نه مونږ په هغه عمره ژبه پوهېږو. لکه کامل صاحب او کلندر صاحب او همیش خلیل، اجمل خټک، بہادر شاہ ظفر، یا عبدالحلیم اثر، یا اوکاب خټک، دا خلک به چې پوهېدل، نو دوی تعلیمونه هم چا د علی گڑھ نه کړی وو، چا په پنجاب کې کړی وو، چا په نورو غټو ادارو کې تعلیمونه کړي وو، د هغوی پروفیسران د ډېرې غټې پایې وو. د هغوی مطالعه داسې وه چې د ځان نه د لوړې پایې محققین یې لوستي وو. نو اوس خو تن آسانی ده، یو دوه خبرې چې زده کړي، هر سړي ته ځان ډېر لوی محقق ښکاري، خو وي نه. دور بدل شو، د دور تقاضې بدلې شوې، او د دور په تقاضو کې دا راغله چې قدردانی هم لاړه، علم سره شوق هم لاړو، هغه عمر لوی حوصله هم نشته، محنت هم نشته، جدوجہد هم نشته. نو بس مونږ دا معیار محققین بیا پیدا نکړې شول کوم چې د کامل سے په دور کې.
ډاکټر صاحب د شاعری دی ولې پریخوا؟ مونږ خو پیل د شاعری نه کړی او بیا تاسو پریخوا او مونږ پکې پاتې کړو. اسلامي کالج کې مونږ دواړه وکړل، هغه وخت خو به مونږ د شاعرانو په حیث تلو دې غونډو ته. او زه نه شعرونه ما ته اوس هم ګوري یاد ګور، هغه یو ورځ په فیسبوک باندې چا شعر دغه کړی و ستاسې، نو ما پکې څو بیتونه ولیکل چې هغه تا ته هم نه و یاد. د کلندر صاحب ذکر و پکې، په دار پر اسن نشوه د رڼا د ناوې تور کې، سروړی کلندر به تر لاهور ځي په جنگ. خو شعر نه لیکې دا ولې؟
بالکل راشد خان، دا خبره خو تاسو ډیره خوندور او که چې مونږه شروع خو د شاعرۍ نه کړی و، ما به ډیره دلچسپی هم پکې اخیسته په شاعرۍ کې. بیا مې چې کله ړومبی مجموع چاپ کوله، تاسو چې ورته اشاره وکړه پرخه په پرخه، نو په هغې ما لیکونه هم د ډیرو لویو شعر شناسانو او مشرانو نه اخیستي وو. سیف الرحمان سلیم صاحب، کلندر مومند صاحب، یونس خلیل صاحب، او زمونږ په نږدې ملګرو کې کاروان صاحب او حسین ګل، دوی په هغه ټولګه لیکلم کړی وو. او د هغې نه پس مې لږ ډیره شاعري کوله چې بیا ما 2022 چې ورته وایي، یعنی په 2022 کې دویمه مجموعه هم چاپ کړه، ما خو لا هیڅ تر ته ویلي نه دي. او په هغې سلیم راز صاحب ډېر ښکلې لیک کړی دی، شهاب عزیز ارمان هم پرې لیکل کړی دی. نو شاعري داسې ده راشد خان چې خوند خو کوي، هغه ذاتي تسکین ورسره ملاویږي. خو کله چې ما دا خوند واخیستو چې په تحقیق او تنقید کې ستا قدردانی زیاته کیږي یا مشران درته هرکلی ډېر وایي، نو دا مقالې او دا کتابونه زما دومره زیات شو او دا نثر او دا تحقیق تنقید را باندې دومره غالب شو چې بالکل یې شاعري را نه پاتې کړه. البته ما یو کار کړی دی چې د اردو، انګریزي او د فارسی د ډیرو لویو شاعرانو ځینې کلامونه مې منظوم ترجمه کړی دي، خو دا ډیر رستو دور کې، اوس اوس یو کال دوه مخکې په دې فیسبوک به ما هغه شریکول هم، په هغې به ډېر ښه رسپانس راتلو. نو لږ ډېر هغه زما ذات کې درنه چې کوم شاعر وو، هغه مې په دې ترجمو کې هم په کار راوستلو. خو رښتیا خبره دا ده چې ما ته داسې محسوسېږي چې زه د شاعرۍ په میدان کې کوم ځانګړی حیثیت نشم پیدا کولی، او نه مې داسې ځان د کل وقتی شاعر په حیثیت پیژندلو کړی ده، متعارف کړی مې هم نه دی. اوس هم کله کله غزل نیم راشي نو وی لیکم، خو دا تحقیق تنقید مې نه پرېږدي شاعری ته، بس دا هغې خپل یو خوند دی یا خپل یو مزاج دی چې هغې سره مې زیات سمون وخوړلو، نو هغه شاعری ته مې داسې ډېره توجه نه ځي. خو په کار ده، ما شروع هم د شاعری نه کړی وو، د یو تخلیق کار ټول نه غټه پیژندلو هم شاعری وي، او بیا مشرانو زما حوصله افزایی هم کړی ده. نو خدای دې وکړي چې د شعر پرښتا کله کله مهرباني کوي، خو هغه انداز سره شاعري اوسره نه پاتې ده.
تاسو د شاعر شرح هم کړی ده، شاعر خو مشکل شاعر ګڼل کیږي په پښتو کې، څوک ورته د شاعرانو شاعر وایي، څوک چې د بدل نه متاثر دی. د هندي سبک شاعر دی په پښتو کې رومبای، څوک چې نه لومړی نه دی خو مکمل د هندي سبک شاعر دی، او حمید بابا مکمل شاعر نه دی د هندي سبک. شاعر ته تاسو څنګه ورپام شو؟
ادام او زما د خوښې پښتنو کا رشید خان، زه چې د پښتو ادب د میدان ته راغلم نو د کلاسیکي شاعرانو مطالعه مې شروع کا، خوشحال بابا، رحمان بابا، او په نازک خیالو کې حمید علی خان، کاظم خان، کامگار خټک. تا به مې چې لوستل نو زه په دې نه پوهېږم چې شاعر به ولې ماته ډېر خوند راکولو. دا شاعر په شاعرۍ باندې په هغه د طالب علمې په دور کې ما یو دوه مقالې هم لیکلې، د کاظم خان شاعر د جمال نظریه، هغه خو تا ته هم یاد دي چې ما تنقید ته پیش کړی وه، او په هغه تنقیدي مجلس کې محمد رحیم الهام صاحب او شپون صاحب غوندې لوی لیکوال موجود وو، او د شاعر د جمال په نظریه زما خبرې اورېدلې، او ډېر ښه خوند هم ورکړی وو، بلکې ستایلې وې. او په هغه تنقیدي محفل کې چې نور کوم خوندور بحثونه شوي وو، نو هغه هم تاسو کتلي وو؟
کتلي مې سچ، ما ته اوس هم ټکي په ټکي یاد دی، هغه د شاعر ترخوي صاحب د خدای وبخښي او د الهام صاحب تر منځ چې کوم بحث شوی وو.
خو د شاعر سره زما مینه د ابتدا نه وه، د شاعر په ځینو نورو اړخونو مې هم مقالې ولیکلې، د هغه د ژوند او خاندان په اړه هم، او د هغه د شعر په اړه هم. خو اصل پوښتنه خو ستاسو د کاظم خان شاعر د شاعری په اړه ده. ما چې د شاعر د کلام لوستلو په هغه کې به مې کوشش کولو چې څه نوې زاویه پیدا کړم، نو کله په عرفاییت لیکل، کله په جمالیات لیکل، کله د شاعر په تنقیدي شعور لیکل، دا به ما کول. او بیا زه پوه شوم چې د شاعر شعر ته څومره ورننوځي، څومره چې غوټې پرانستل کیږي، نو دا ډېر ژور سړی دی او ډېر لوی شاعر دی. تر دې چې بیا په 2005 کې ما د شاعر د دیوان تدوین هم وکړ، د یو کلمینو نسخې او د درېو چاپي نسخونه. نو هغه هم اسد دانش چاپ کو دانش پرندوی ټولنې نه او بیا خو ما د شهدا په شرح لاس پورې نو په 2019 کې د شهدا د شرح یو ټوک چاپ شو او اوس سو میاشتې مخکې دویمه برخه چاپ شوه خو د شهدا دیوان بیا هم پوره شرح نه شو نو یو برخه د سیغت کتاب بل هم امکان لري زه داسې محسوسوم چې شهدا د سبکی هندی شاعر خو دی چې دی خو د سبکی هندی شاعرانو کې هم شهدا سره خپلې ځانګړنې ډېرې دي او په هند کې وخت تیر کړی دی د هند ماحول یې کتلی دی سبکی هندی شاعران یې ډېر په ژور نظر کتلی دي پکې د فارسی عربي او د هندي د لغاتو راوړنه داسې شوې ده چې د یو یو لغت نه بله ډېرې معنی اخلي نوې زاویې راسپړي نو زه په دې وروستي دور کې دومره خو رسېدم چې شهدا ډېر لوی شاعر دی د هغه راسپړدل په کار دي او د هغه د شعر تشریح او شرح داسې په کار ده چې یوازې دا نه چې په دې کې شهدا وایي سو بلکې شرح داسې په کار ده چې شهدا څنګه وایي د هغه د وینا انداز څه دی د هغه اسلوب څه دی د هغه تکنیک څه دی د هغه د شاعرۍ هغه تخیل په کومو لفظونو کې ځای شوی دی نو بس دغه یو هڅه ده خو اوس زه داسې محسوسوم چې د شهدا نه لمن نشم رانغاړلی دغه شرح چې مکمل شي نو د شهدا په نورو اړخونو به ځانګړي کتابونه هم انشاءالله لیکم
تاسو چې کومه شرح د شهدا کړې ده په هغې ځینې خلک نیوکې هم کوي تاسو د خپل کار نه مطمئن یې یا خبر شوي یې چې خلک نیوکې پرې کوي تاسو کله ځوابونه ویلي دي
راشد خان د شهدا د شرح په کار کې اطمینان خو نشي کېدی د خپل کار نه زه داسې خو نه یم مطمئن چې ما کومه شرحه کړې ده نو دا کافي ده یا عمده دغه معیار شرحه په کار ده او د دې نه بره معیار نشي کېدی داسې اطمینان خو ماته نشته ځکه چې د شهدا د شعر د بلا زاویو نه شرحه کېدی شي یوازې خیال او فکر نه دغه په ټکنیک ډېرې خبرې کېدی شي او زه داسې ډېر اندازه خو راته نشته په دې سوشل میډیا او په دې فیسبوک کې کله نا کله ځینې داسې ملګري را پیدا شي چې زما په شرحه کوم اعتراض یا تنقید وکړي نو هغوی ته زه هرکلی وایم او بیا زما خواهش دی چې زما د شرحې نه څوک مطمئن نه وي نو پکار ده چې زما نه ښه شرحه دغه ملګري وکړي څوک چې نیوکې لري نو هغوی ته زما بلنه ده غوښتنه مې ده هغوی نه چې تاسو هم د شهدا شرحه وکړي او لوستونکي به قضاوت کوي شعر شناسان به قضاوت کوي فیصله کوي چې کومه شرحه څنګه ده او څومره ادا شوی دی خو شرح په کار ده ګوره یو د غالب دیارلس شرح خو ما لوستی دي نو د شهدا خو یوه شرح هم نه ده شوی بغیر زمانه چا د شهدا شرح ته لاس نه دی وروړی شهدا ته څوک نږدې کېدل نه د شهدا دیوان چې چاپ شوی دی نو دغې اویا کالو نه زیاته موده وشوه او څوک ور نږدې کېدل نه انوارالحق صاحب د هغه اردو ترجمه کړې ده چې من سرمنزه د ځینو شعرونو وضاحت یې هم کړی دی خو ما هغسې ګران دی شهدا اسانول په کار دي نو یوازې نه بلکې شپږتن نور داسې کسان په کار دي چې شعر شناسان وي او د شهدا په شعر پوهېږي نو څوک چې نیوکې لري هرکلی ورته وایم خو ورسره غوښتنه هم کوم چې د شهدا شرح دې وکړي خامخا به زما نه ښه شرح هم کېدی شي خو ما داسې څوک ونه لیدل چې شهدا ته نږدې شي او د شهدا د شعر غوټې راوسپړي
دا هم یو خبره کیږي چې په شهدا په هدو لپاره د فارسی ادب ډیره ژوره مطالعه پکار ده په خاصه توګه د بدل نیکه بدل چانه ویل وسته په شهدا نه پویږي تاسو هم په دې نظر یې
او بالکل د شهدا د شرح د پاره په فارسی پوهېدل بالکل ضروری دي او په بدل هم خو زه به دومره اضافه کوم تاسو د پښتنې سره چې یوازې په فارسی پوهېدل کافي نه دي د شهدا شرح یوازې په فارسی فهمي نه کیږي په عربي هم پوهېدل پکار دي او ورسره ځینې هندي توري دي چې شهدا راوړي دي نو د هندي پسمنظر کې هم که کافي نه وي نو تر څه حده پوهېدل ضروری دي بیا د شهدا د شرح د پاره یوازې د ژبو پوهېدل هم کافي نه دي د هغې د پاره په ساينسي شعور فلسفیانه انداز صوفیانه مزاج یا پوها او ورسره د شعر شناسه چې کوم د شهدا تکنیک دی کوم چې دغه د هندي سبک ځانګړی دی هغه هم پوهېدل پکار دی او په شاعرانو کې بالکل په فارسی کې ډېر لوی شاعر بدل دی خو زه دلته هم اضافه کول غواړم چې یوازې په بدل پوهېدل د شهدا په شرح کې مرسته نه کوي بلکې شهدا چې د سبک هندي کوم شاعران یاد کړی دي په هغه کې شوکت بخارایی هم شامل دی په هغه کې غنی کشمیری هم شامل دی په هغه کې صاحب تبریزی هم شامل دی او یو شمیر نور چې دا شهدا ستایلی دی او دا ټول د سبکی هندی شاعران دي، نو په هغه په دلم پکار دي. تر څو پورې چې زما تعلق دی، نو ما د عربی ژبې کوم کورسونه خو نه دي ویلي، خو د قرآن حکیم ترجمه مې دومره کړې ده چې د عربی په هغه بنیادي شد بود ورته چوي په هغې زه پوه شوی یم، او ورسره د عربي لغتونو نه زه ډېره مرسته اخلم. المنجد او الماجم او ځینې نور لغتونه د شهدا لپاره ما کتلي دي، او فارسی خو زه د الله پاک ډېر شکر گزار یم چې ما په خپل کلي ولس کې د خپلو افغانانو ملګرو نه او موږ سره په کورونو کې چې کوم اوسېدل خلکو دا هغوی نه مې ابتدا کې زده کړې وه. بیا مې د خانې فرهنګ ایران کورسونه وویل، بیا مې د فارسی ادب خپله مطالعه وکړه، د مولانا د سعدي او د حافظ نه علاوه ما د سبکی هندي شاعران وکتل. بیا د نن نه داسې 15 کاله مخکې ما د فارسی نه په پښتو کې نثري ترجمې وکړې. بیا زه دې زیتم را ورسېدم چې نه خپله په فارسی کې لیکونه مې وکړه. بیا مې یو قدم نور داسې واخیستو چې په فارسی کې مې شاعري هم وکړه. نو د فارسی کیسه خو ماته اسانه ده، عربی کې مې پوهه محدوده ده، او د هندی د پاره زه د لغتونو نه مرسته اخلم، خو ورسره د شهدا د شرح د پاره دغه ټولنیز علوم چې ما یاد کو او شعری تکنیک چې ما یاد کو دغه هم ډیر ضروری دی. کتل او پاګه دومره قدر پوهیدل چې د شهدا د شعر غوټه راسپړلو کې اسانی پیدا شي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په خوا به دا خبره ډیره کې دا اوس هم کېږي دا زوړ بحث دی کنه چې شاعري ډیره شوې ده او په کار چې نثر ولیکل شي په پښتو کې او نور شاعري نه ده په کار اوس خو نثر هم ډیر لیکل کېږي خو داسې کتاب ما ونه کتو چې خلک په انتظار وي یا چاپ شوی وي خلک په کترونو ورته ولاړ وي چې یاره په نثر کې هم کنه ده پښتو کې ډیر د کار کتاب چاپ شوی ډیر ګټور دی یا ډیر خوندور دی خو دا زمونږ د عمومي رویه دغسې ده کنه څه کتاب لیکل شوی نه دی په پښتو کې
پختو کې د نثر په اړه به زه دومره ووایم چې ضرورت خو اوس هم زیات دی اصل کې دا خبره ذکر کیږي چې په پختو کې نثر او نظم کم لیکل کیږي نو غیر معیاري نثر کم دی خو غیر معیاري شاعري ډیره زیاته ده او دا شاعري داسې ده چې بس د چا څه په خوله راغله نو ورله د علم ضرورت دوی محسوسوي نو ورله د پوهې نه د مطالعې حالانکه شاعري چې دی د هغې ټیکنیک ډیر ریاضت غواړي ډیره پوهه غواړي خو هغه هم خلک نه کوي او شاعری کوي نو پښتو کې شاعری ډیره زیاته کیږي نو ځکه غیر معیاري شاعری هم په مقدار کې زیاته ده نثر کم لیکل کیږي نو غیر معیاري نثر هم کم دی او تاسو اشاره وکړه چې په پښتو نثر کې هم داسې کوم شاهکار کتاب تاسو ونه لیدو نو تاسو ذهن کې عالمی ادب دی لکه موږ نثر په دغه دوه غټو خانو کې تقسیم کو چې یو علمی تحقیقي او تنقیدی نثر دی او بل تخلیقي نثر دی نو په علمی تحقیقي او تنقیدی نثر کې خو موږ ډیر څه لرو ډیر علمی مباحث شتا په کتابی صورت کې که یو شخصیت هم زه یاد کما ارواخات دوست محمد کامل نو دا غوی علمی نثر د ډیرو غټو ژبو د نثر نه زیات معیاري دی خو په تخلیقي نثر کې مونږ د عالمی ادب چې کوم معیار دی هغه څه کوم شاهکار کتابونه نه لرو یعنی تاسو روسی فیکشن وګورئ نو فیکشن نه مراد دا دی چې افسانه ډراما ناول درې واړه نو که مونږ ګورو د ټالستای یا د چیخو یا د زلینورو لویو لیکوالو یا په فرنچ کې د زلی لیکوالو یا په مغرب کې په انګریزي ادب کې ځینې لیکوال داسې شته چې په تخلیقي نثر کې ډېر لوی نومونه دي یعنې مونږ بلزاک یادولی شو مونږ ځینې نور د عالمي شهرت لرونکي لیکوال یادولی شو نو هغه سي معیاري تخلیقي نثر خو پښتو کې بالکل نشته دا خصاصو خبره سمه ده تر دې چې په اردو کې کوم افسانوي ادب دی نو مونږ هغه معیار هم لا لیکوال پیدا نه کړی شول یعنې مونږ د منټو یا احمد ندیم قاسمی یا راجندر سنگ بیدی قرت العین اوډر نمونه دي چې د فیکشن په میدان کې هم پیدا نکړې شول خو زه بیا هم مایوس نه یم زه بیا هم داسې ګڼم چې په ډراما کې د ابتدایي دور په ډراما نگارو کې حمزه بابا او په وروستي دور کې ډاکټر اعظم دوی لیکوال دي هغه سره ډېری خبرې شته په افسانه کې مونږ د کلندر صاحب او همیش خلیل صاحب په دور کې ګل افضل خان او زیتون بانو په دغه دور کې یو شمېر افسانه لیکونکي هم لرو په نوي دور کې مونږ د نور لمین یوسف زی او فاروق سرور غوندې خلک لرو چې هغه تجربې مخ په وړاندې بوتلې کوم چې طاهر افریدی صاحب شروع کړی وي نور لیکوال په ناول کې سره دوی چې ناولونه ډېر لیکلې شوي دي خو ډېر لیکوال نه لرو د رسا صاحب او د تایزي صاحب او د نور محمد ترکی ناولونه د کندر وړ دي خو د نړیوال معیار ناولونو سره نشوي خو رستو لیکوالو کې احمد زی صاحب ډیر کار کړی دی خنا ولونه لیکلی دي نصیر احمد زی
ارواخات نصیر احمد احمدی
او زل نور خلک شته خو نتیجه دا چې مونږ د عالمی ادب تخلیقي نثر خو لا تر اوسه ولونه لیکلی شو خو هسه روان دي امکان لري چې مونږ د دغه معیار نثر ته ورسو
ډاکټر صاحب دا تحقیق سره سره تنقید هم یعنی کره کتنه چي ده په پښتو کې هغه شنو ده ونه کړل لکه په نورو ژبو کې چې کړی ده د دې وجه سره
بالکل د تنقید سره نخې خو زمونږ په کلاسیکل ادب کې شتون لري د خوشحال بابا په دستارنامه کې او تر دې چې په کلاسیکي شاعرانو کې په شعر کې هم تنقیدي اشاره شته خو کله چې مونږ نوي تنقید ته راځو نو په نوي تنقید کې مونږ پښتو تنقید ډېر رسته پاتې دي مونږ د انګریزي ادب خو پرېږده یا روسي ادب خو پرېږده یا فرانسیسي ادب خو پرېږده او اردو ادب کې هم مونږ یعنی خپل پښتو تنقید د هغوی سره په مقابله کې یا موازنه کې نشوي خو اردو کې هم د تنقید نگارو د ناکدارو یو لوی بهیر په دې شلمه ساده کې موجود وو مونږ په پښتو کې چې کله د تنقید د معیار ته ګورو مقدار ته ګورو نو ولسی د بجرګي یو کردار لوبولې دي او په هغه کې هم د کاکاجي سنوبر حمزه بابا او کامل صاحب غوندې مشران موجود وو چې هغه نړیوال ادب کتلو په ځانګړې توګه کامل صاحب او بیا وروسته مونږ سره د اجمل خټک عاشق او کلندر مومن صاحب همیش خلیل صاحب او زړه داسې لیکوال چې ولسی د بجړی نه بهر لکه تقویم الله کاکا خیل صاحب او دغه معیار سره نور چغی د عالمی ادب نه خبرو د تنقید د رجحانات راغلل خو په هغه پیمانه نه دی راغلی چې اطمینان وشي او زبر دا وایم چې پښتو سره یو کار شوی دی چې کمی تنقیدی نظریه او مباحث په مغرب کې زاړه شي نو موږ ته راورسی او موږ ورته بیا د جدید تنقید نوم ورکو. 50 کاله پې تیر شوي موږ لپاره جدید وي. دغې وجه دا ده چې زمونږ په عالمی ادب نظر کم دی، په عالمی تحریکونو مو نظر کم دی او ډېر وروستو مو وکتل. نو د دغه وروستو کتلو په وجه او د کمو لیکوالو د کتلو په وجه زمونږ د تنقیدي سفر لږ سست پاتې شو. نن هم موږ د تنقید په هغه مقام نه یو چې موږ د ډېرو غټو ژبو د تنقیدي معیارونو سره سیالي وکړی شو، خو زما مزاج داسې دی چې امید او هیله ډېره لرم. نو دا نوي نسل نه مې امیدونه شته چې هغوی به په نړیوال تنقید نظر ساتي او پښتو ته به دغه نوې نظریې او مباحث تنقیدي میدان ته هم راوړي.
ډاکټر صاحب، د نورو ژبو په لیکوالانو کې په عامه توګه ټول نه یادوم، خو عموماً داسې وي چې څوک ناول لیکلی شي هغه ناول لیکي، څوک چې ژباړې کولی شي هغه ژباړې کوي، څوک چې شعر لیکلی شي هغه شعر لیکي. دا زمونږ پښتو لیکوالان چې دا هر څه کوي، یعنی یو سړی شاعر هم وي، هغه نقاد هم وي، کره کتنه کوي، ناول هم لیکي، لنډې کیسې هم لیکي، او ډېرو شیانو ته لاس اچولی وي. د دې وجه سره ستاسو په خیال؟
بالکل، دا ډیرو شیانو ته لاس اچول دا مو ډیره ښه پوښتنه وکړه. داسې نه ده پکار، هر لیکونکي ته ځان تلل پکار دي، د خپل صلاحیت اندازه کول پکار دي او د خپلو لیکونو په اړه د خپل دور ریسپانس او عکس العمل ته کتل پکار، نو بیا په هغه میدان کې کار کول پکار دي. د شمار سو کسان داسې کېدی شي چې هغه په ډیرو صنفونو کې وارد وي او معیاري ادب تخلیق کړی شي، هغوی خو څه خبره نه ده، بالکل دې کوي، په ډیرو میدانونو کې دې کوي. خو زمونږ د پښتنو مزاج داسې دی چې دوی سوچ کوي چې د پښتو ادب تاریخ لیکلی شي نو په هر صنف کې دې زه موجود یم، زما ذکر دی وشي، او که هغه بیا د هغه معیار ادب تخلیق کولی شي او که نه شي تخلیق کولی، خو په هر میدان کې لاس وهي. ګوره، دا د تخصیص دور دی، او کم لیکوال چې یو خاص اهلیت لري په کم خاص میدان کې په کم خاص صنف کې، په کار ده چې په هغې کې کار وکړي. هغه که د یو میدان نه زیات هم وي، دوه وي، درې وي، پنځه وي، خو هر میدان کې کار کول دا ډېر کم امکان لري چې یو لیکونکی دې په هر میدان کې کامیاب وي. زما خیال دی چې که زمونږ پښتنو لیکونکو کې څوک داسې کوي نو دا ډېره ګټه نه لري. محدود اصناف، محدود میدانونه، په کم کې چې اهلیت زیات لري، په کم کې چې تخلیقي زور لري، په کم کې چې علمي زور لري، هغې ته راتلل پکار دي. اسې هم د تخصیص دور دی، نو دغه تخصیص په وجه باندې صرف په هغه میدان کې کار کول پکار دي چې په هغې کې د ډېر لوړ معیار ادب تخلیق کېدی شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
وای چې تو بی تار واس مطلب، وای چې تو بی تار واس مطلب، شي خد دې داسي خطا س مطلب، شي خد دې داسي خطا س مطلب، وای چې تو بی تار واس مطلب، وای چې تو بی تار واس مطلب. مطلب
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
ډاکټر صاحب، پخوا چې د مجلو او د ورځپاڼو دور و، که د دې مجلو کې به مقالې راتلې، مضمونونه به راتلل، ورځپاڼو کې به دغه شیان چاپ کېدل. که تاسو یاد وي، زمونږ اول پیل هم چې هغه افغان ادبي بهیر مو چې جوړولو، اول پیل د دې نه شوی چې مونږ به هغه فلبدي مشاعرې کولې او هغه به په وحدت اخبار کې چاپېدې. یاد به یې درته، ځکه دومره زړه خبره خو نه ده. زړه خو ده، تقریبا دېرش کاله خو به یې کېږي، دېرش نه هم زیات کېږي. خو بهرحال اوس دغه د سوشل میډیا دور دی، واټس اپ دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، د دې شیانو راتلو سره پښتو ادب باندې څه اغېز وشو، مثبت دی که منفی دی؟
راشد خان، بالکل، تاسو چې کوم دور ته اشاره وکړه، کنه د اخبار او د مجلې دور یا د کتاب دور، کتابونه خو بالکل د پخوا راسي چاپ کیږي، خو د اخبارونو د مجلو چې کوم دور و، په هغه وخت کې ادب معیاري تخلیقي دو چاپ کېدو. دغه یو وجه خدا و چې په اخبار په مجله کې باقاعده یو مدیر وي، د هغې یو ماهر وي، د هغه لیکونو یو کتونکی وي، او غیر معیاري ادب نه چاپ کېږي، د یو سینسر نه تیری د یو معیار او پیمانې نه ادب تیریږي، والله په یو اخبار او مجله کې چاپ کیږي. خو دا سوشل میډیا چې ده، دا بالکل آزاد ده، نه ورته د یو معیار او پیمانې ضرورت شته، نه ورته د یو چک او د سینسر ضرورت شته. د چا چې څه په زړه کې راځي هغه وایي، او په آزادانه انداز باندې بس دغه ټولنیزو رسنیو ته ورکوي. نو دې زمونږ ادب ډېر راټیټ کو، معیار یې راوغورځولو. نه یوازې معیار، بلکې اخلاقي قدرونه هم خراب. دغه دومره بے مهاره او دغه دومره آزادي چې هر څوک دی هر څه ووایي او هیڅ چیک اینڈ بیلنس دی نه، نو دې یو طرف ته معیار راوغورځولو، بل طرف ته اقدار راوغورځول، اخلاقیات یې خراب کړو. په کار خدا و چې مونږ د سوشل میډیا د اسانو نه ډېرې غټې فائدې اخیستې وې، او مونږ د ډېر لوړ معیار ادب هم د ټولنیزو رسنیو په لاره خور کړی وې، خو هغه سی ونه شوه. نو دا بالکل زمانم چې په کومه اداره او په کومه رسنۍ کې پیمانه نه وي، د چیک او د کتلو یو خپل معیار نه وي، نو ادب هم غیر معیاري کېږي، یو نورې څانګې هم غیر معیاري کېږي. زه داسې ګڼم چې سوشل میډیا زمونږ ادب ته، زمونږ قدرونو ته، زمونږ علمي معیارونو ته زیان رسولی دی، ګټه نه ده رسولی. د معیار په حواله ادب ډېر راپرېوتی دی.
د دې ټولنیزو رسنیو په برکت ډېرو ځوانانو، هلکانو، جینکو پښتو لیکل هم زده کړل، ځکه چې دلته خو پښتو په نصاب کې نه ولو، لیکل یې هم ډېر ګران. اوس ډېر خلک لیکلی شي، نو دې ته مسه هیله شته د پښتو راتلونکي چې دی، پښتو ادب او د ژبې راتلونکي، دې ته څومره خوشبین یې تاسو؟
د ټولنیزو رسنیو چې کم مثبت کردار دی، کم ګټور کردار دی، هغه دا دی چې خبره زر رسی، هر چاته موقع په لاس ورځي چې خپل خبره وکړی شي، او د دغه موقع په وجه باندې د پښتو لیک لوست په دغه مشینی ماحول کې هم زده کول آسان دي، وخت کم او تیزی زیاته شوه. نو دغه خو مثبت اړخ دی، او زه خوشبین هم یم چې که د دغه مثبت اړخ سره معیار په نظر کې وساتلی شو، اقدار په نظر کې وساتلی شو، او دې خبرې ته غور و فکر وشو چې لیکونکی دا سوچ وکړي چې زما یو نوم دی، او د دغه نوم د تحفظ وشي، د دغه نوم د قدر وشي، درناوی وشي، ځکه معیار پکار دی. نو شاید چې د سوشل میډیا دغه اسانه مونږ ته ګټه راکړي، او د پښتو زده کول هم مونږ ته ګټه راکړي. خو له بده مرغه زه وایم چې زمونږ لیکوال د سوشل میډیا کاروونکي هغومره حساس نه دي، هغومره پروا نه کوي، د خپل نوم او د ذات او د شخصیت تحفظ نه کوي، حفاظت نه کوي. که داسې زونه وشو، نو د سوشل میډیا ګټې ډېرې زیاتې دي.
تاسو خو بلا شاگردان هم لرئ، نو د خپلو شاگردانو نه، د دوی د کار نه، د دوی د تخلیقاتو نه، یا د دوی د کره کتنې نه، یا د دوی د تحقیق نه څه مطمئن یې که نه؟
راشد خان یو خو زما د پوهنتون شاګردان دي، نو هغوی ما نه ادب هم وایي او د ادب نه علاوه نورې څانګې چې دي هغه هم د پښتونخوا سره تعلق لرونکي یا ځینې نور مضامین، نو هغه خو زه په دې کې نه شمارم چې هغوی د هغوی د ادبي کار نه مطمئن یم که نه یم. البته په ادب کې زما چې کوم شاګردان خو ورته نه یم، زما کوم ملګري دي او کشران دي، نو هغوی کار کوي. د زیاتو نمونه خو نه شم اخیستی، خو یو زلمی نه مې ډېر اطمینان دی یا امیدونه دي چې هغه دی عباس خلیل. عباس خلیل په اردو ادبیاتو کې خو ایم فل وکړ، اوس پی ایچ ڈی ته روان دی، خو په اردو پښتو دواړو کې لیکي او مطالعه هم ډېره سنجیده مطالعه کوي او ځینې نورې خوبې هم لري. نو عباس خلیل له مې امیدونه ډېر دي چې انشاءالله را روان دور کې به پښتو ته هم ډېر څه ورکړی شي او د اردو ادب نه به هم ډېر څه پښتو ته راوړی شي.
د نوو لیکوالانو ته څه پیغام ورکول غواړي، څه لارښوونه ورته کول غواړي؟
نوی لیکوالان که معیار خیال وساتي او مقدار ضروري و نه ګڼي، دغه بالکل د سوشل میډیا د ازادي غلط استعمال نه کی، د خپل ژبې سره د مینې تړون او د شناخت د احساس ځان سره وساتي. د سوشل میډیا په استعمال کې یوازې ټکنالوژي او ساينس او د مادي علوم په نظر کې نه ساتي، بلکې قدرونه، پښتونولي، تاریخ، ادب، ژبه، د دې په اهمیت هم ځان خبر وساتي. نو زما خیال دی چې مونږ به هم خوشحاله یو، زمونږ نسلونه به هم خوشحاله وي او زمونږ هغه روحاني سکون به هم بحال پاتې شي چې زمونږ نوي زلمي زمونږ د ژبې، ادب، تاریخ، قدرونو تحفظ هم کولی شي او د دې په اهمیت هم خبر دي. که دغه پیغام ځان سره وساتي نو خوشحاله به یم.
حنیف مخکې تر دې چې زمونږ مرکه سر ته ورسي او خدای پیمانی وکړو، زه یو بیت وایم او ستا ذهن ته چې هر څه درغله هغه به زمونږ اورېدونکو سره شریک کړي چې د دې بیت په اورېدو تا ته څه در یاد شول. بیت داسې دی: و اسمان ته به د شیر زینې کشیږ دي که حمید د غم له سره زنګون وکیش.
په آخر کې مو ډېره د خوند خبره وکړه. عبدالاحد پیغام صاحب دی، الله لري چې په هر دیار وي. تاسو ته پته ده چې زمونږ د افغان ادبي بهیر د ناستو هم او په صدر کې د چایو هوټل کې زمونږ د ذاتي محفلونو د ناستې هم یو ډېر خوندور ملګری و عبدالاحد پیغام صاحب. په دغه شعر ویلو لکه کم انداز کې چې تاسو ویلو، و اسمان ته به د شعر زینې کشیږ دي، او دغه هغه سټایل چې ورسره را یاد کې، نو یو پیغام صاحب او یو عبدالوکیل سولامل ډېر د خوند سړی و. نو دغه ستاسو سوال پوښتنې او دغه شعر سره ما ته ډېر سره یاد شو، یو حسینه ماضي، یو د ښکلي یاد هغه دور. نو الله دې دغه ملګری لري او تاسو هم ښاد او خوشحاله اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر حنیف خلیل مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.